السلام علیکم ل غرمه نمخ کې لس بجې شوې قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د بلې او ساعت خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیرزی همکاري لري او ری چې د امریکا خبری رسنیو د ریپورت پر اساس د جمهور ریاست د لومړیو نتیجو په لمخه بارک اوباما د راتلونکو څلورو نورو کلونو لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. که څه هم تر اوسه پورې د هغه جمهوري غوښتونکي سیال میترومني خپل ماته نه ده منلې او وایي چې د ځینو ولایتونو د رایو د شمیرل شوو رایو نتیجو ته سترګې په لار دی، خو امریکایي خبري رسنۍ وایي چې بارک اوباما د نوي منتخب ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی او دا د امریکا 50 ولسمشر دی. په دې اړه درته په روانه خپرونه کې د چارو د سیاسي چارو له کارپوهانو سره هم خبرې کوو او په اړوندې نور مسایل هم څېړو، خو په سر کې له قسیم سولعمل څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سلامونه او شچري د هم د مهم خبرونو سرخطونه. ولسمشر حامد کرزی د بالی د دیموکراسي په 15 غونډه کې د ګډون په هدف نن سار انډونیزیا ته ولاړی. افغان حکومت له قنی شبکې سره د سولې هر ډول معامله رد کړه او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د لومړنیو نتایجو له مخې ولسمشر بارک اوباما د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. دا هم پوره خبرونه. ولسمشر حامد کرزی د بالی د دیموکراسي ټولنې په 15 غونډه کې د ګډون په هدف نن سار د انډونیزیا پلازمینه جاکرتا ته روان شو. ښاغلی کرزی به د پنځشنبه په ورځ د بالی د دیموکراسي ټولنې په 15 غونډه کې وینا وکړي. د انډونیزیا له جمهور رئیس ښاغلی سیلو بمبنګ سره به وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پراختیا په باب ورسره وغږیږي. د دغه سفر په لړ کې به د افغانستان او انډونیزیا ترمنځ د همکارۍ 15 سندونه، د افغانستان او انډونیزیا ترمنځ د دوستۍ موافقه لیک، د سیاسي او خدمت پاسپورتونو لپاره د ویزې د رفع کولو موافقه لیک، د دوه اړخیزو سلام مشورو تفاهم لیک او د افغانستان او انډونیزیا ترمنځ د فرهنګي تبادلې د تفاهم یادداشت لاسلیک سي. له ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې یو لوړ پوړی دولتي پلاوی هم عملتیا کوي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو دغه پریکړه هرکلی وکړ چې لمخې پر حقنی شبکې بندیزونه لګوي او دایرات کړي چې له یادې شبکې سره به د سولې په برخه کې کومه معامله وکړي. د ولسمشر حامد کرزی ویاند ایمل فیزی د څرګندونې له رویټرز سره په مرکه کې وکړي. فیزی وایي د حقنی شبکې پر افغان ځواکونو او د ماشومانو او ښځو په ګډون پر ملکیانو د زیاتو بریدونو مسؤل ده. په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د بندیز کمیټې د دوشنبه پر ورځ د حقنی شبکې د دې سازمان په تور لیست کې شامل کړه. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن د 2014 کال په پای کې افغانستان د ناتو ځواکونو لوټل وروسته د افغانستان د حکومت د سقوط او وزیرت کړي. د پرون له دویچ ویل شبکې سره په مرکه کې په دې ټینګار وکړ چې د ناتو محارب پوځیان به له اعلان سوي مهالويش سره سم د 2014 کال تر پای افغانستان ووزي، خو ناتو به له یادې نیټې وروسته هم د افغانستان ملاتړ جاري وساتي. د ناتو عمومي منشي ډاډ څرګند کړ چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیتي مسؤلیتونو له عهدې وتلی سي. او د هم د سیمې نړۍ څخه د امریکایي خبری رسنیو د راپور لمخې د جمهور ریاست د انتخاباتو لمړنۍ نتیجې ښیي چې ولسمشر بارک اوباما د راتلونکو نورو څلور کلونو لپاره د امریکا د 15 جمهور رئیس په توګه منتخب شوی دی. د څرګندو سو ابتدایي نتیجو پر اساس بارک اوباما څه د پاسه 280 انتخاباتي حوزې ګټلې. د نوموړي سیال جمهوري غوښتونکي میترومني بیا څه د پاسه 200 انتخاباتي حوزې ګټلې دي. د امریکا د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو لپاره د جمهوري ریاست کاندید باید د 508 انتخاباتي حوزو څخه 200 وګټي، خو د راپورونو لمخې تر اوسه پورې جمهوري غوښتونکي میترومني خپل ماته نه ده منلې. په عین حال کې تمه ده چې په راتلونکو څو شیبو کې بارک اوباما خپل پلویانو ته د خپل کامیابۍ په اړه وینا وکړي. ایران وای په هغه نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي چې د دسمبر په میاشت کې لاټومي وسلو څخه د پاک منځني ختیځ د رامنځته کولو په هدف جوړیږي. د اټومي انرژي په نړیوال اداره کې د ایران استازي علي اصغر سلطانیه د خبرو د بلجیم په مرکز بروکسل کې وکړه. د اټومي وسلو د نخبراوي په اړه په یو سیمینار کې ګډون کړی و. ټاکل شوی ده چې لاټومي وسلو د پاک منځني ختیځ کانفرنس د فنلند په مرکز هلسنګي کې جوړ شي، خو تر اوسه پورې د دې کانفرنس د پرانستلو دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د سوریې د رژیم مخالفینو 50 ټینګر توغندې ترلاسه کړې دي. لاوروف د خبرو پرون په مرکز عمان کې خپل اردنی سیال سره له کتنې وروسته وکړه. د اکتوبر په میاشت کې د روسیې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال نیکولای ماکروف ویلي و چې د سوریې یاغیانو د امریکا د ټینګر توغندیو په شمول مختلف راکټونه ترلاسه کړي دي. ماکروف دا هم ویلي و چې لا څرګنده نه ده چې دا راکټونه د سوریې د حکومت مخالفینو ته چا ورکړي دي. امریکا د سوریې د حکومت مخالفینو ته د وسلو ورکړه په کلکه رد کړې ده. اخوا د سوریې د حکومت مخالفې تبعیدي ډلې نن غونډه کوي چې د نوې اجرایي کمیټې او مشر وټاکي. دوی دا ګام په داسې حال کې اخلي چې د سوریې د حکومت نور مخالفان او د هغوی بهرنیو ملاتړ کوونکو د سوریې د ملي شورا د اغېز د کمولو لپاره هڅې پیل کړې دي. انتقاد کوونکي وایي د سوریې پر ملي شورا چې د جلاوطنو تر کنټرول لاندې ده د اخوان المسلمین زیات اغیز پروت دی او د وسلوالو یاغي ډلو او مخالف فعالانو چې په سوریه کې دننه د بشار الاسد رژیم پر ضد جنګیږي معاصر استازیتوب نه کوي. ټاکل شوی دی چې د اپوزیسیون فعالان د پنجشنبه په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې غونډه وکړي څو نوې 50 کسیزه ډله غوره کړي. د دې ډلې هدف به د مخالفو یو لاس کول او له یاغي جنګیالانو سره د همغږي رامنځته کول وي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن تیرونه ویل و چې هغه وخت راغلی چې د سوریې له ملي شورا ورهاخوا ګامونه واخیستل سي. راپورونه وایي چې د لیبیا د انتقالي شورا یو غړی وژل سوی دی. د لیبیا انتقالي شورا د دغه هیواد د پخواني دیکتاتور معمر القذافي د واکمنۍ له پایته رسېدو وروسته واکمنه سوه. راپورونه وایي د عبدالباسط بن نعمی مړی د دوشنبه په ورځ وموندل سو. تر اوسه پورې د نوموړي د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه رسمان څه نه دي ویل سوي. د لیبیا دولتي تلویزیون د هیواد د لوی څارنوال په قول ویل چې یو کمیټه ګمارل سوی چې په دې هکله تحقیقات وکړي. او د بهرین امنیتي چارواکي وایي د دوشنبه د ورځې د بمی چاودنه په تړاو څلور مشکوک کسان نیولې دي. د دوشنبه په ورځ د بهرین په مرکز مانامی کې څو بمی چاودنې وسوې چې په نتیجه کې دوه کارګر ووژل سول. یو کارګر هندي او بل بنګلاديشي دی. د بهرین د امنیت عمومي رئیس جنرال طارق الحسن پرون ویل څلور مشکوک کسان نیول سوي خو دونه ویل چې په دې برخه کې تحقیقات پای ته رسیدلې دي. د 2018 کال د فبروري له میاشتې را په دې خوا په بهرین کې د نامنوي په لړ کې لږ تر لږه 55 تنه وژل سوي دي. نامنوي وروسته له دې پیل سوی چې د بهرین د حکومت مخالفو ځواکونو د دغه هیواد د شاهي حکومت پر ضد پاڅون وکړ. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمنو دوستانو، ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام باندې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ او په منځنۍ صبح 1290 او اف ام سل 15 د سحر لو د ماخام تر او پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، د امریکا خبری رسنۍ وایي چې بارک اوباما د امریکا د جمهوریت ست انتخاباتو د لومړنیو نتیجو پر اساس د راتلونکو څلورو نورو کلونو لپاره د امریکا د جمهوریت په توګه منتخب شوی دی. خو تر اوسه پورې د هغه جمهوریت غوښتونکو سیال مترام نه خپله ماته نه ده منلې. دا چې په دغه انتخاباتو په نتیجو کې اوس تازه بدلونونه څه دي او دغه پروسه په څه ډول ترسره شوې ده، همدا شیبه له امریکا څخه د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. خاورین صاحب، ډېر زیاته مننه چې له موږ سره تر اوسه پورې پاتې یاستئ. کدا راته وایي چې دغه نتیجه چې لومړنۍ څرګنده شوې ده، دا اوس د امریکا د خبری رسنۍ لخوا ته اچوي او هلته د اوباما د کمپاین ټیم څه وایي چې نتیجه فیصله شوې ده؟
بله، د سلام پوره د کولو سره ټول اوریدونکو ته، د امریکا په ختیځ کې دا وخت 12:30 بجې دي. 12 بجې د شپې، یعنی د بلې ورځې د 1 تاریخ پیل شوی ده، او په لویدیز کې 9:30 بجې دي. نو ها خوا ته د رای مرکزونه ټول تړل شوي دي. عادت مې دا ده چې د رای ټولې اچول شوي دي. په شمارې شوی ده په ډیرو ایالتونو کې 80%، 15%، 90% رای شمارل شوی دي. او د هغې په اساس باندې دلته یو سیستم داسې دي چې چونکه هر شی کمپیوټري سابقې مورته معلومي، ولسوالیو کې دا معلومي چې په کوم ولسوالۍ کې ډېر دیموکراتان اوسېږي، نو که شمېر یې بشپړ شوی نه وي هم بیا هم یو څوک دا ویلی شي چې په دغه ایالت کې چې 80% وشمارل شي، د هغه 100% نورو پاتې رایو تخمین په اسانۍ سره لګول کیږي. نو په همغه اساس باندې تر اوسه پورې یوازې دوه ایالتونه داسې پاتې دي چې هلته دغه تخمین هم لا نشي کېدلی، چونکې که لس فیصده رایې پاتې دي په ورجینیا کې دا شمېر پاتې ده، نو هلته دوی چونکې دواړه ډېر نږدې دي، نه څلوېښت فیصده رایې دواړه اخیستي دي، کېدای شي چې په دغه لپاتې لس فیصدو کې هر یو مخکې شو. خو که هغه دواړه دا دواړه ایالتونه چې پاتې دي فلوریدا او ورجینیا، که دا دواړه کاندید میټ رامنی وګټي، بیا هم د جمهور رئیس باراک اوباما رایې پی ډېری دي. نو په همغه اساس باندې ټولې رسنۍ او هر څوک اوس مطمئنه دي چې جمهور رئیس اوباما د راتلونکو څلورو کلونو دپاره وټاکل شو.
خاورین صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ویلې چې د دوو ایالتونو چې مهمه ایالتونه دي رایې لا یو څه نتیجه پاتې ده، مترومنی تر اوسه پورې خپله ماته نه مني، څه فکر کوي؟ آیا هغه به لکه پخوا انتخاباتو کې چې وي زیات وخت پورې مخالف کاندید یا سیال کاندید خپله ماته نه ده منلې، آیا هغه فکر کوي چې نتیجه به بدل شي په دې دوه ولایتونو د رایو په شمېر سره؟
نه، د هغه سي جنجال وړاندوینه نه کیږي. لکه د موساسي په یاد دي د جمهور رئیس بوش دویمه دوره کې کله په فلوریدا کې یو څنګه رامنځته شوه او هغه هلته رایې دویم ځل وشمېرل شوې، محکمې پرېکړه وکړه. نو بیا هلته په پنځه سوه څلوېښت رایو باندې جمهور رئیس بوش هغه ایالت وګټو او انتخابات یې هم وګټل. هغسې وړاندوینه نه کېږي، د هغسې جنجال یا د هغسې ناڅرګند حالت دا ځلي د ډېرو رایو تفاوت دی. میټ رامنی په یوه ایالت یا په دوه ایالتونو باندې دغه انتخابات نه شي ګټلی، اوس واضحه ده. اما بیا هم هغوی تر اوسه پورې یوازې هغه دلته یو عرف ده چې کله یا دغه د ماتې منلو چې یوې غونډې ته وینا کوي، هغه غونډې ته تر اوسه پورې وینا نه ده کړې. دا چې څرګند ځواب یا رسمي د هغوی دریځ مطبوعاتو ته هم نه دی څرګند کړی. خو هغوی معتله دي چې د اوهایو چې نور رسنۍ او تحلیل کوونکي او خلک ټول په دې متيقنه دي اوس چې هغه ایالت هم جمهور رئیس اوباما ګټلی ده. خو د میټ رامنی کمپاین تر اوسه پورې هم لا هغې ته سترګې په لار دي. خو که چېرته هغه میټ رامنی ما لکه څنګه چې مخکې وویل هغه ایالت میټ رامنی د رایې ورکړي، بیا هم د میټ رامنی رایې ډېرې کمې دي د نورو ایالتونو د ټولو ایالتونو په نسبت. نو په دې اساس په دې اوس د امریکا ولس متيقنه دی چې جمهور رئیس اوباما راتلونکی رئیس جمهور شو.
خاورین صاحب، ځینې رسنۍ ویلي چې دا ځل اوباما د تیر ځل په مقایسه د ښځو زیاتې رایې ګټلې دي په ځینو ایالتونو کې. دغه ټول دغه پروسه چې ترسره شوې ده، که تاسو معلومات وي چې اوباما د کومې طبقې رایې زیاتې ګټلې دي؟
بلې، که چېرته دغه د امریکا دلته زما دغه شین او سور وایم سره جمهوري غوښتونکي او شنه یا آبي رنګ دیموکراتان، د امریکا نقشه ته چېرته سي چار رایې اخیستې دي، حتی په ولسوالیو باندې که تاسو وویشئ ایالتونه پرې دي او وړې وړې ولسوالۍ چې ټول راوګورئ، نو د امریکا په ټولو بندري لویو سترو ښارونو کې اربن پاپولیشن چې ورته وایي ښاري خلک چې هلته پر نفوسه ځایونه چې دي هغه شنه دي، هلته دیموکراتانو اکثریت دی. او په همغو ښارونو کې مثلا د نیویارک ښار، د نیویارک ایالت ټول، کالیفورنیا ایالت، همداسې په دې سرحدي ځایونو کې د امریکا او په لویو لویو سترو صنعتي ښارونو کې چې چېرته چې کارګره طبقه اوسېږي، چېرته چې مامور طبقه خلک اوسېږي، هغه ټول دیموکراتانو ته رایې ورکړي دي. منځنۍ امریکا او هغه پراخ امریکا چې نفوس یې کم دی اما ساحه ډېره ده، زراعتي ځایونه دي، بډایه خلک پکې اوسېږي، هغه جمهوري غوښتونکي ته رایې ورکوي په عنعنوي ډول، پخوا یې هم ورکړي دي او دا ځل هم همداسې شوي دي. هغه سره دي نو او کچیر که طبقو تا راسو نو بیا هم هم دست چویلی دوانان و رای جمهور رئیس اوباما بیا خپلی کردی نمیرمان و رای چو بدی دول کمپاین که نمیرمان و سر و لوی موضوع و احقی دیر زرر کاندید مرشامی طرف سوالی ده نمیرمان و رای ندی اخیستی او هم دست یو بلشه یادیگی چی ده لاتینوز دل ترتوائی یا ده هسپانوی جبو خلق رای چې هغه په دې وروستیو لسیزو کې کال په کال په امریکا کې نفوس ډیریږي د هغه خلق دي چې په غیر قانوني توګه د جنوبي هیوادونو د جنوبي امریکا د هیوادونو امریکا ته راغلي بیا دلته د یوې پروسې په ترسره کولو سره لس کاله پنځلس کاله وروسته هغوی تابعیت اخلي د هغې نه وروسته هغه د رای ورکولو جوګه کېږي د مهاجرینو د مهاجرت د قانون یا په دې هېواد کې غیر قانوني خلکو د قانوني حیثیت ورکولو په خاطر د جمهور رئیس اوباما یوه پالیسي چې په تېرو څو میاشتو وړاندې وکړه هغې د لاتیني یا د هسپانوي ژبو خلکو رای هم دیموکراتانو ته
ډېره زیاته مننه
سره ورکړې دي
کورم ودان
طبقې دي چې جمهور رئیس اوباما یې بیا وټاکو.
ډېره زیاته مننه قدرمنو دوستانو د امریکا غا کښنا رادیو خبريال ایوب خاورینو چې په متحده ایالاتو کې د ولسمشري د انتخاباتو د نتیجو په اړه وروسته حال راکو. اوس کابل ته ځو او خپل همکار سره په تماس کې کیږو چې د افغانستان د حکومت د افغانستان د سیاسي ډلو عکس العمل د دغه لومړنیو نتایجو په اړه څه دی چې ویل کیږي باراک اوباما د راتلونکو څلورو نورو کلونو لپاره د امریکا منتخب ولسمشر ټاکل شوی دی. شیبه اسد الله لودین را سره له کابل څخه د تلیفون په لیکه کې ده. لودین صاحب، آیا تر اوسه پورې د افغانستان حکومت خپل عکس العمل څرګند کړی؟
ډیر مننه مراد صاحب تاسو او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. هڅه مو وکړه چې د باراک اوباما د بریالیتوب په اړه د افغان حکومت خبرګون راوخلو، خو لکه څنګه چې تاسو خبرې او په خبرونو کې هم وویل شول، افغان ولسمشر حامد کرزی د لولپوري پلاوي سره انډونیزیا ته روان شوی ترسو حالت د بالی د دیموکراسي په پنځمه غونډه کې ګډون وکړي. نو تابن چې په دې سفر کې د ولسمشر حامد کرزی مطبوعاتي کارکونکو هم له سره ملدي او د ټلیفونونو ته ځواب نه ویل، خو موږ د حکومت د رسنیو له مرکز همدا شان د بهرنی چارو د وزارت له ویان سره اړیکه ونیوله. دوی ویل چې دوی د مهال د ولسمشر باراک اوباما د بریا په اړه څه ویل نه لري، خو د ورځې په ترڅ کې به خپل رسمي نظر په دې اړه باندې څرګند کړي. موږ په افغانستان کې له سیاسي ګوندونو سره هم اړیکه ونیوله. سیاسي ګوندونه تر ډیره د باراک اوباما له بریا څخه خوشاله وو او دوی د باراک اوباما له سیاست څخه راضي برېښېدل. موږ د ملي ائتلاف له چارواکو سره خبرې وکړې. ملي ائتلاف هم د باراک اوباما بریا مبارکي ویل د امریکا خلکو ته او خپل باراک اوباما ته، او ویل چې د هیله د چې باراک اوباما همدا سیاست چې د افغانستان لپاره غوړه کړي همدې سیاست دوام ورکړي. مراد صاحب خدای چې په دې برخه کې د ملي ائتلاف د ویان سید فاضل سنچارکی لاندې خبرې واورو.
ائتلاف ملی افغانستان با ملت و دولت ایالات متحده امریکا و همچنین با آقای اوباما این پیروزی را تبریک و تهنیت میگه و ما امیدوار هستیم که آقای اوباما که ظرف چهار سال گذشته یک سیاست معقول و خردمندانه را در قبال جهان، منطقه و به ویژه افغانستان تعقیب کرده و این سیاست ادامه پیدا کند.
بله، ملي ائتلاف په ورته وخت کې له باراک اوباما څخه ځینې غوښتنې هم درلودې. دوی ویل چې هیله د باراک اوباما هغه ژمنې چې کړې دي چې مثلا په افغانستان کې به تروریزم له منځه وړي، هغه ژمنې عملي کړي او افغانستان د تروریزم له زالو څخه خلاص کړي. زمين کې ملي ائتلاف ویل چې باراک اوباما نه غوښتنه داده چې په دازل انتخاباتو کې ابدازل چې بریالي شو په پا پاکستان فشار راوړي ترڅو پاکستان هلته په خپل خاوره کې د تروریزم زال له منځه یوسي، او هغه مخالفین چې له افغان حکومت څخه ناراض دي هغوی د مذاکره میست کیروی. په ورته وخت کې مراد صاحب موږ دلته عام کسانو سره هم خبرې وکړې. د کابل لزینو ځوانانو سره دوی هم د باراک اوباما لبریانه خوشاله وو. دوی ویل چې د باراک اوباما بهرنۍ پالیسی د مترام نه په نظر یو څه نرمه ده او کولای شي د افغانستان په اړه باندې مؤثره تمام شي.
ډیر زیاته مننه اسد الله الدین. کدار ته چې الته دغه د ولسمشری د انتخاباتو د امریکا نتیجه رسنیو تصویري رسنیو دوی څه ډول پوخخ ور کړی دی د افغانستان میډیا په څوي؟
بله مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې د افغانستان چاپی رسنیو همداشان د افغانستان تصویری او غږیز رسنیو ټول دبارک د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې پراخ بحثونه لري، پراخ خبرې پلري. دا مهال د افغانستان په ټولو تلویزیونونو کې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د بریا خبرونه خپریږي او د افغانستان په ټولو رسنیو کې د دې د بریالیتوب څخه استقبال شوی دی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اسدالله لودینو چې د افغانستان د حکومت د غراز د افغانستان د سیاسي ګوندونو عکس العمل په امریکا کې د ولسمشر د انتخاباتو د لمړنیو نتیجو په اړه چې ویل کیږي ولسمشر بارک اوباما پکې کامیابی ترلاسه کړې ده تاسو سره شریک کړ. همدا موضوع د سیاسي چارو له کارپو ودیر صافي سره هم سیړو. استاد خبرونه ته په خیر راغلی. څلور کاله مخکې چې کله بارک اوباما رئیس جمهور شوی و تاسو سره مونږ خبرې کړې و، تاسو همدا ویلي چې د افغانستان لپاره د ډېر ګټور ولسمشر دی د امریکا. کنوري مسلې پرې دوه لومړی په دې راشو چې په څلورو کالو کې بارک اوباما د افغانستان لپاره څه وکړه.
ډېر مهرباني ستاسو سوال نه وروسته د احترام نه ټولو ته. اوباما یوازینی رئیس جمهور د امریکا او پس له بوش نه چې افغانستان لپاره پالیسی روښانه کړه. پخوا نه یو اصول وجود درلود، نه پالیسی سمه وجود درلودله چې دوی څه غواړي چې وکړي. آیا دلته ملت سازي او دولت سازي کوي که د القاعدې پسې راغلي دي، تروریزم پسې راغلي دي، او یا دا دی چې طالبانو پسې راغلي دي؟ دې کې شک نشته دی چې هغوی جنجال سره پخوانی رئیس جمهور بوش مشکلاتو سره اخته شو او وی نشو کولی چې دا مسله په سمه توګه د افغانستان حل کړي. اوباما په ډېر ښکاره ډول وویل چې موږ قوت اضافه کوو لپاره د دې چې غاښونه وښیو القاعده وغو بینالمللي ترورستانو ته، چې که هغوی فکر کوي چې بیا افغانستان دوی د تروریستي جاله شي چې دې نه بېغمه کړو چې دا نشي کولی، او دا کار یې تر ډېره حده پورې سرته رسولی دی. دوهمه دا چې په څنګ کې دوی غوښتل دي سیاسي مذاکراتو د لارې نه، ډیپلوماسي فعالیتو د لارې نه افغانستان د مخالفینو مسلحو سره جوړجاړي ته ورسیږي، ځکه چې نظامي لاره د حل دایمي نه شي کېدلی. دا کار یې هم وکړ او اوس هم دا پروسه جریان لري. او درېیمه دا چې اقتصادي مرستې د افغانستان سره خصوصا په زراعتي سخت کې چې 50% زموږ دیقاني او زراعت تشکیلوي، په هغه کې هم یو څه څه پروګرامونه او پلانونه مخکې بیولی دي، او دا ښه ده چې دی بیا هم راغی چې همغه سر ته ورسوي. د افغانستان خلک هم دا توقع لري چې په سمو کې د دې چې امنیت تامینېږي، په هغه کې هم انکشاف وشي، هم اختلافات لري شي، او هم دوی سیاسي اجتماعي اقتصادي نظام داسې یو نظام شي چې د فساد نه لري وي او د خلکو خدمتګار نظام افغانستان کې هم منځته شي.
استاد کدا وای چې د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا منتخب کېدو وروسته د پسپینه معنی کې د بارک اوباما موجودیت د ولسمشر په توګه په افغانستان کې د دیموکراسۍ لپاره څومره ګټور دی، په خاص توګه له 2014 کال وروسته؟
دو نقطه نظر نه دا تحلیل کېدل شي. یو د حقوقي نقطه نظر نه، هم نړیوالو حقوقو د نقطه نظر نه، او هم د سیاسي د نظر نه. د حقوقي نظر نه د نړیوالو حقوقو د پرنسپونو په اساس هیڅ دولت که لوی که وړوکی که قوي که ضعیفي دا حق نه لري په داخلي چارو د یو بل مملکت کې بل هیواد کې دوی مداخله وکړي، او خصوصا تعیین کننده مداخله چې هغه د خلکو د آراو په ضد وشي. نو دا کار د سیاسي لحاظ نه مونږ څېړلی شو، او هغه دا ده چې واضح خبره ده چې دا د ډیموکرات ګوند د نماینده په حیث بیا رئیس جمهور شوی دی، او دا ډیموکرات قوتونه په ټول جهان کې تاییدوي او د هغو پلوي کوي او هغو سره مرسته کوي. نو 2014 هغه کال دی چې نه یوازې دوی شروع کوي چې د افغانستان نه وباسي، بلکې افغانستان کې به افغانستان راشي. او دلته موږ مرسته کوي، نو هغو چا سره مرسته وکړي او په هغه بخش کې مرسته وکړي چې اوباما خامخا په همدې مورد کې تاییدوي او کوي، هغه به ډیموکرات حکومت وي چې افغانستان ته یو ډیموکرات لیډر راشي، او یا دا چې د خلکو خدمتګار حکومت دلته ځای په ځای شي، او فساد د اداري او د لاقانونیت او د قانون او عدالت په ضد اعمال چې تو تر سره کېږي دا باید منځ یوسي، چې په افغانستان کې ټول تابعین کڅوړه دي کنه دي د خپل حقوق او د اساسي قانون
په پورا کې. ډیر زیاته مننه استاد قدرمنو دوستانو د سیاسي چارو کارپو استاد ودیر صافی او چې د امریکا د ولسمشر په توګه د بارک اوباما د بیا انتخاب پړه چې ویل کیږي لومړنۍ د چیخي چې بارک اوباما بیا د څلور کلونو لپاره د ولسمشر په توګه منتخب شوی دی، دا چې دغه انتخاب د افغانستان لپاره څومره ګټور دی، په دې اړه مو د ښاغلي ودیر صافی څرګندونه واورېده.
آزادی ریڈیو تک وقت پونی سے
ناؤ دا رول ہیز چینج القاعدہ ہیز گون ڈاؤن اینڈ طالبان ہیز سرجنس پارٹ آف سم فور
اور تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمی او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو دوستانو، اوس هم د یو شمېر اوریدونکو نظرونه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په اړه ورو.
اوباما پیروزی د افغانستان لپاره یو نوی زیری او یو نوی نوید دی، چې لکه څنګه چې هغه پخوا د برخو په باره کې امریکا د افغانستان سره کومکونه او خپل هغه تلاشونه په وخت او زمان سره رسولی ده، اوس موږ هم دا توقع لرو چې پس له دې نه هم دغه کار او دغه تلاش د سرعت عمومي او د افغانستان د خلکو لپاره مثمر ثمر واقع شي او دغه اردو ملي چې موږ او تاسو فعلا لرو دغه اردو ملي په خپل پښو ودرېږي.
موږ د اوباما نه دغه غوښتنه ده چې تر اوسه پورې د خلکو وځورېدل او څوک شهیدان شول او څوک په کومه لار لاړل ورک شول، نور نه غواړي په افغانستان کې دغه مشکلات مخ ته شي. موږ غواړو چې په افغانستان کې دموږ د دولت نه یعنی د ملت نه د حمایت وکړي او د موږ دولت یا ملت بیا داسې مونږ کړي لکه 15-16 کاله مخکې چې وځورېدل.
زمونږ خاص د رئیس جمهور اوباما نه دغه داسې د افغانستان د کوم څه ملي اردو ده، پولیس ده، د امنیتي ارګانونه ده، دغه باید تقویه کړي. دغه چې کله چې دغه تقویه سو موږ په خپل افغانان په خپل پښو ودرېدل، بیا به زمونږ کار د افغانستان بیا امنیت هم تامینېږي، بسازیم کېږي هر شی کې.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اورئ. د آزادی رادیو خبریاله جمیل ظریف په کابل پوهنتون کې لزینو محصلانو سره هم خبرې کوي ترڅو د هغوی نظر د امریکا د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو نتیجو په اړه اوري. خو همدا شیبه د جمهور غوښتونکي ګوند کاندید میت رومني خپل پلویانو ته په خبرو کې وایي چې وینا کوي، وایي چې ولسمشر اوباما ته د بیا انتخابېدو مبارکي وایي. د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید چې په انتخاباتو کې خپل ماته ومنله او بارک اوباما ته د دوهم ځل لپاره د امریکا د جمهوری ریاست په توګه د منتخب کېدو مبارکي ویله. بیرته زوب کابل ته زمونږ خبریاله جمیله ظریف هلته د کابل پوهنتون له یو شمېر محصلانو سره ده او د هغوی نظر د اوباما د بیا انتخابېدو په اړه اخلو. بلې، مهرباني وکړئ جمیله جانې.
لکه څنګه چې تاسو ویلې دا اوس د کابل پوهنتون مخې ته ولاړ یم، د ګڼ شمېر محصلین دي. البته یو خبره باید وکړم چې تر کوم ځای چې ما محصلینو سره خبرې وکړې، ډېر تعداد د محصلینو یا ډېر شمېر محصلین دي چې د بارک اوباما د بیرته کاندیدېدو نه یا بیرته کامیابېدو نه دوی ډېر خوشحاله دي، دوی خوښي څرګندوي. زه به ټلیفون ورکړم یو ورور ته، دا به پخپله خپل نظر درته ووایي.
بلې، مهرباني وکړئ وروره. د رپورټونه وایي چې د امریکا د جمهور ریاست په توګه بارک اوباما بیا منتخب شوی دی، تاسو څه نظر لرئ؟ دا غي انتخاب ستاسو په نظر باندې افغانستان لپاره څومره مفید دی؟
د ټول نمک کې سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او تاسو د رادیو ټول ټیم ته سلامونه وړاندې کوم. یو تن د کابل د پانتون اصلي ما زما خپل نظر دغه سیده او دلته چې دا سونه ما سلون سره ممکن نو پاتې کو په خپل منځ کې نو د اوباما د ریاست جمهور کاندیدل یا رئیس جمهور کېدل د افغانستان د خلکو او دولت لپاره دا په سلو کې نه اتیا فیصد ټول په دې تمه توقع باندې چې اوباما رئیس جمهور شي. موږ د ټول نقص ځکه چې یو د افغانستان د اوسنۍ بحران د نزینې د لیدلو د اړیکو سره د بهتره خبر دی. نو ټول موږ خپل شخصا د خپل نظر لرم که چیرته دغه کاندید یا رئیس جمهور شي نو دا به د افغانستان لپاره 100% بهتره وي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو موږ سره د ټلیفون په لیک اوسېږئ. اوس چې لسنیمې بجې کېدونکې دي د مهمو خبرونو لنډیز اورو، دا تاسو سره ګرځو او ستاسو ورونو نظر څرګندو او راخلو چې څه فکر کوئ د اوباما د بیا انتخاب پړه. اوس له قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ولسمشر حامد کرزی د بالی د دیموکراسي ټولنې په پنځمه غونډه کې د ګډون په هدف نن سر د انډونیزیا پلازمینه جاکارتا ته روان شو. افغان حکومت د ملګر ملتونو د غپلیکړې هرکلی وکړ چې لمخې پر حقنی شبکې بندیزونه لګوي او دا رد کړ چې له یادې شبکې سره به د سولې په برخه کې کومه معامله وکړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د 2014 کال په پای کې له افغانستان د ناتو ځواکونو لوتل وروسته د افغانستان د سقوط اوازې رد کړې. د امریکا خبری رسانه د راپور لمخې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومبنۍ نتیجه شې چې ولسمشر باراک اوباما د راتلونکو نور څلور کلن لپاره د امریکا د 45م جمهور رئیس په توګه منتخب شوې دی. ایران وای په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي چې د دسمبر په میاشت کې لاټومي وسلو څخه د پاک منځني ختیځ درامسته کول په هدف جوړیږي. د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف وای د سوریې د رژیم مخالفو 50 ټینګر توغندې ترلاسه کړې دي. د راپورونه شی چې د لیبیا د انتقالي شورا یو غړی وژل شوی دی. او د بحرین امنیتي چارواکي وایي د دوشنبه د ورځې د بمی چاودنه په تړاو څلور مشکوک کسان نیول دي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. دوستانو د خبرونو لنډیز مو اورئ. د برته ګرځو په کابل پوهنتون کې زمونږ خبریاله جمیله ظریف هلته له یو شمېر محصلانو سره ده او د دغو محصلانو نظر اخلو د امریکا د ولسمشر د بیا منتخب کېدو په اړه چې ویل کېږي ریپورټونه وایي بارک اوباما بیا د امریکا د ولسمشر په توګه منتخب شوی دی. د نوموړي جمهوري غوښتونکي سیال مترومني څو شېبې مخکې خپلو پلویانو ته وینا وکړه او خپل ماته ومنله او بارک اوباما ته د بیا منتخب کېدو مبارکي ورکړه. بلې مهرباني وکړئ.
بلې مراد صاحب، زه به ټلیفون دی هم یو بل ورور ته ورکړم چې د خپل نظر تاسو وي.
بلې مهرباني وکړئ، ځان معرفي کړئ ورور.
زما نوم مرلا بلوچ دی، نن ورځ ولایت یم کابل پانتون مکتبې فون دی څلورم سینکی
یم. بلوچ صاحب، لکه څنګه دی چې په خبرونو کې واورېدل او خبر به چې بارک اوباما د راتلونکو څلورو نورو کلونو لپاره د امریکا جمهور رئیس، څه فکر کوي چې دغه انتخاب د افغانستان لپاره څومره مفید دی او آیا په تیرو څلورو کلونو کې هغه د افغانستان لپاره ساس په نظر کوم ښه کار کړی دی؟
ولا زموش په نظر خو اول په دې خوشاله یم چې بارک اوباما رئیس جمهور چې د افغانستان خلکو او دغه کلتور په اړه کې تجربه لري، خلک یې شپږ دي د رامنی په نسبت ذکر امي خپل خبرې کې ویلو چې افغانستان خلک چې بګړي تر یا لنګوټې تر هغه ټول طالبان دي او هغه تروریستان دي، حال دا چې د افغانستان د کلتور نه خبر دي، یعنی هغه فرایلم نظر لوري د افغانستان په اړه کې. نو په دې خاطر موږ پر بارک اوباما خوشاله یو چې بارک اوباما ساکل نه غوښ د افغانستان د کلتور سره خبر دی او دا غره ورسره د بارک اوباما د تیر دغه په اړه کې چې د افغانستان سره څه کړی دی فکر نه کوم چې دا خاص یې چې هغه په خاص سترګو کتل چې اسړې دې او ته متوجي سي چې دا کار نه کړی دی. خو بیا هم هغه په نسبت مستشدي ځکه هغه موږ کلتور سره ناشنا او موږ خلک سره ناشنا او شاید دا غته موږ ډیر ځانونه دي دغه وایي دا څه امید لرو چې ځان ونه وینو.
ډیره زیاته مننه د کابل د پوهنتون د یو شمېر محصلانو څرګندونې مو د بارک اوباما بیا انتخابېدو په اړه اوریدلې. قدمونو دوستانو د خبرونې پاتې برخه اونیزو پروګرامونو کور کړی او د ګوډي اچار ته ځنګړ شوې ده.
کور کلی قدرمن دوستانو په سلامونه مو هر کلی کوم. د تاسو په نظر د حج مراسمو کې او بیا وروسته له حج نه د حجانو ډیر لګښت څنګه دی؟
دا اصلا د اسلام له نظره دا شان نشته، حتما باید ختم وکوي او فریمان او مصارف وکوي یا عالم را وغواړي.
که تر وروسته شی بوز موږ ملتیا وکړئ تمثیلي ټوټه هم اوریدلی شئ. د یاج مراسم په کال کې یو ځل د میلیونونو مسلمانانو په ګډون د نیکمرغه لوی اختر په ورځو کې ترسره کیږي. په افغاني ټولنه کې د یاج په لګښتونو سربیره ځینې رواجونه هم شته چې حاجیان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د حاجي د تګ راتګ په وخت د موټر ګلپوشه کول، میلمستیاوې او خلکو ته د سوغاتونو راوړل هغه څه دي چې پخوا دومره رواج نه و. لومړی به له څو تنو څخه واورو چې حاجیان له ځان سره کوم شیان راوړي.
د هغه ځای څخه چې دوی راځي، تسبیح، مسلې، ساعتان، د زرو بنګړي، کالي، غوږوالي، چاته راوي چاته بنګړي راوي. دا نو بس راځي نو خپل قریب ته ورکوي، ورېندار ته ورکوي، خور ته ورکوي، ورور ته یو شی راوي. دا کا زوی ته څو چې قریبان چې دي 500 سلې 200 300 دې ته ټول ته شان راوي. دا جان
دوی ورته ډېر په اواز کې ډېر په خوشحالۍ کې سې ته د موږ حاجي راځي، حاجي به هسې یو څه ورته راوړي. ولې سې دی خو دغونه مصرفونه سې کوي، دغونه خو به موږ ته هم یو څه کوي. موږ ورته پسونه ورته ورولو، سوغات یو شی، دو تم توپه موږ ورته ورولو کنه. سې حاجي له اچنه راسې یو تحفه یو شی خو ورته ورولو کنه. نو هغه هم باید سې دغسې یو شی موږ ته وکړي.
مشرن وای چې پخوا باجانو یوازې خرما او د زمزمو به راوړلې، خو نن سبا هر یو له ځانه بیل رواج راباسي. دا چې ولې داسې کوي د پغمان اوسېدونکی جمال یو علت بې ځایه سیالي بولي.
که ورې نه کي بس یو سړی وایي ولا ما ور نه کړه، هغه بل هلته جاینماز ورکړی ده، یو سړي ته یې لونګۍ ورکړی ده، یو سړي ته یې کاري ورکړه، زنانو ته یې کاري ورکړي، وزرغنه څنګه کام راسم؟ په ادیرو په مړو کې ملایانو په دې باندې خبرې وکړې، په جمعوارۍ چې خلک جنازو ته راځي چې خدای ته وګوري، له دغو رواجونه تیر سه. داسې خلک په منځ کې شته چې هغه یو د بل په ضد باندې سنډاګان لالی غوی لالی، که یو پنځه غوی لالی یا بل شپږ لالی، نو یو بل بیچاره به څنګه چې هغه د حج پیسې ولري د فرضیت، نو هغه به د پسو پیسې لڅ کې، د خیراتو پیسې به لڅ کې. سړی چې دغه په دې باندې مصرفوي، ولې یو مدرسه کې نه ورکوي، ولې په یو جومات کې نه ورکوي، ولې یو مسکین فقیر سره یو یتیم سره کومک نه کوي؟
په داسې وخت کې چې حاجیان په لکونو افغانۍ د بې ځایه دود دستور له وجې لګوي، ډېر کسان له بېوزلۍ نه شکایت کوي. هغوی یوې مړۍ ډوډۍ ته حیران دي. وایي حاجي که ثواب غواړي نو شتمنو ته د سوغاتونو په ځای دې له دوی سره مرسته وکړي.
دغونه ولا عقل لرو چې وي خور، دغونه نه لرو چې کور ته په ولاړ شه. دا اوس دغونه نه لرم چې د ښار ته په وزن زه یو نقصه دوا وکړم، دغونه نه لرم.
د خصوصونکی رحیم بیا وایي چې یو نوی دود دا دی، کله چې حاجي له حج نه راځي نو خپلوان به هم ډېر مصرف ورته کوي، چې دا کار د دوی له توان نه وتلی دی.
حاجیان خو هسې هم مصرف کوي، بل د خپلوان هم ډېر زیات مصرف کوي. یعنی زه به اوس پسه ورته اخلم، یو نیم سل جای نماز به ورته اخلم، ډوډۍ ورته کوم. زیات توان دی، ځکه چې یو پسه ډېر زیات 15,000 دا پسه کېږي. د غاشای جای نمازو باندې ځي، مړۍ باندې ځي، چې کور ته بیا مړۍ ورته کوي، مصرف ورته کوي.
ډېر کسان بیا د حج پیسې لري، خو د دود او دستور د پوره کولو وس نه لري. د همدې لپاره خو لاج نه پاتې دي. د ننګرهار اوسېدونکی سید شاه چې یو سپین ګیری سړی دی، له ورته ستونزې سره مخ دی.
چې زه زما یو لک یا یو نیم لک روپۍ د سعودي ټکټ ته دا کولی سم، خو چونکې زه بیرته راسم دلته د رواج په خاطر ما ته کور زمن اجازه نه راکوي. هغه په دې خاطر باندې مخکې وزیر راغلی، هغه فرزند دوه غویان لال کړي، دیس دیگر شل دیگر پندیش دیگر ورشی خلق خیرات خوړلې، ضرور سوا 1500 پوری جینمازونه هم د خرماګان او تسبیح او د تشریفاتی پروګرامونه چې دی د حاج نه پاغي باندې ډیر مصرف راځي. نو بس ما ته کور کې اجازه نه راکوي، لالا مالا ولې رد سي حاج مزه نه کوي، لکه کوټه غوند لال سي او بیر تراسي هغه یو جوړ تسبیح چاته ورنکي. د دې رواجونو په خاطر زه د حاج د فریضې نه محروم یم.
سید شاه په خپل کلی کې د یو کلیوال پاکلی وایي،
د موږ ځای کې یو سړی د حج نه راغی، څوک یې خبر کړي نه و چې زه حج نه راځم. په پلان کې ورځ خو کابل ته راورسېد او موټر کې راکېناست او سیده کامې ته راغی. چې کامې ته راغی، کامه کې چې زمونږ ورونه ولید، پلاره خدای دې غر کو پر کړه، پلاره خدای دې بېخو باسه. ولې تا ته خو وایي موږ دومره موټر خلکو نه غوښتي وو، دومره مصرف، دومره ګلان، دومره پروګرام د خلکو د راتګ، ته چې راغلی موږ به سبا د خلکو ته څه هغه سړی حق پاک شو. ته خدا پاکه ده، ما خو حج کړی ده، ما خو څه ریاکاري نه ده کړي. ویل اوس څه چل وکړم؟ ویل اوس بېرته موټر کې کښېنه. اما کوم موټر کې چې راغلی، موږ به سرخکانو نه مخکې درته دلته په زرعي ته درسو، ګلان به غاړه کې در واچو موږ داسې ویو چې د پلانکي پلار اچ کړی راځئ چې ستړي مه شي ته ورسو موږ د تا په هر څه کې قبلېږي او که نه قبلېږي او پلانکي د حجیز وي د په دې خاطر هم تاسو ته لېږلی وي په دې خاطر هم نه لېږلی وي بیا ول هغه سپین ګیری سړی و موټر کې را کېنو بیا سبا د خندا نه د ما زړه چاودو زه هم په موټر کې ناست وم سرحکانو ته چې را ورسېدو حاجي صاحب راغی او دېرش موټره موږ مخې ته ورغلي وو هغه سړی نه بیا سرمایهداره شوی او ګلان او ښه او بد دا موږ سمدستي حاجي صاحب سره ورسېدو یو پسه دوه حلال کړی او مخې سره ډوډۍ او جاینمازونه او تسپې او یو یو جوړ کالي او دا یې راکړه او بیا به چې کور کې بیا چې لانجه راغله حج د خدای چې تا په وینو سترګو چې تاج دننه وتلی موږ به ولې دومره خرابېدو دوه نیم لکه درې لکه افغانۍ دي په بیرته په راتلو باندې ولګېدې
خو په ځینو سیمو کې بیا قومي مشران ټول شوي او دا پرېکړه یې کړې چې د حج په مراسمو کې د اسراف نه کوي ځکه یو خو په اسلام کې اسراف ګناه ده بل خلک د ډېرو لګښتونو وس او توان نه لري
زه ملک رضا خان د مرخیلو د قوم ملک داسې مطلب وکړم زه په دې قوم کې دا شی نه سر په خورما یو جوړ تصفیه تا به چا زور نه رسېږي هغه بل به چنده را قرضي دا قرض رقم خلاص کړي ما خو دا سپینګري ور راټول سو فیصله وکړه سره چې دا شی په قوم کې بندي او که هر چا دا شی ورک بیا به دا دوه لکه روپۍ جرمې جرمانه کې خو پې خو جنماز به راوړ دسمال به راوړ بس د سالکانو ته بس زنانه ته بس دا دودونه خو د کوچانو د دودونه دي چا ته غاړه کوي او چا ته چشه او چا ته چشه خو دا کارونه به دي کول سره د غریب شوی زور نه رسېږي یو سړی به سرمایدار هغه زور رسېږي یو سړی به غریبي د زور نه رسېږي سوینه منه جرمه به تاویلي بیا بل قوم نه موتلی
د دیني مسایلو کارپوه حاجي محمد داود هم وایي چې د حج په مراسمو کې ورځ تر بلې نوي دودونه رامنځته کېږي چې دا نه اسلام مني او نه هم د خلکو کمزوری اقتصاد
په دې مصارفو باندې د هغه د کور یو بل غړی هم حج ته تلای شي هغه لدومره فویزاتو څخه محروموي چې زه ډیر مصارف وکوم او خلکو ته تحفې ورکم د دې په څنګ کې د یو بل رواج هم راوتلی ده چې له حج نه څوک راشي بیا دا څوک چې ورځي دوی باید کالي وروړي خصوصا د بیبي حاجیانو چې راځي هغوی که بیا دا عادت زیاد ده چې نورې ښځې چې ورځي هغوی یا کالي وروړي او یا د هغې په څیر یو بل شی ټیکره او یا ډیر یو ښه ګل چې هغه په خپله 1000 روپۍ یو 1500 روپۍ قیمت وي دا نورې ښځې وروړي دا من حج دی او دود بیخي اوس په ټولنه کې قبول شوی متاسفانه او څوک چې بیا نه لري هغه هم حیران پاتې وي چې زه څه وکړم خپلې کورنۍ کې دا موضوع مطرح کړي ولا فلانۍ فلانۍ که راوړي او منګه بیا وینې سودا به څنګه شي اول هم دغه موضوع څو ورځې مخکې زمونږ په کور کې هم یاد شوه چې ولا فلانۍ فلانۍ له حج څخه را روان دي دا به څنګه شي که ټول بیا یو شی کیږدي او منګه کی نکړو راځه یو شی به واخلو که نورو کې خوده بیا به منګه کیږدو دا واقعا چې یو لوی ستونزه جوړه شوې او زما خواهش له ټولنوالو څخه دا ده چې هغه شی چې واقعي الزامي نه وي هغه په ځان الزامي نه کی پخپل د خپل ژوند سخت نکی سیالی شریکی چې مونږ تاسو ورته وایو افلانای به دا کارو کې زه به ونه کوم اوه دا اصلا کومه ګټه هم نه لري بیا کدا د سیالی په هدف باندې وی نو مالم لاړه او د خدای پاک په نظم منفور شه هغه کومه پیسې چې په ډیر زحمت پیدا کړي که هغه د خدای پاک په لار کې ورکړه نو پاتش ورته او که د سیالی په نوم ورکړه نو مالم تری لاړه او د خدای پاک په نظم منفور شه ځکه صدقه باید د الله په نوم شي چې د الله په نوم نه و هغه د خدای پاک په نظم منفور ده په ورځ قیامت به ورته وایي چې هر ورشه د هغه چا لپاره د چې دا صدقه او خیرات کړی اجر یې لمغه غواړه هغه خو یې ورکولی نشي
قدر من دوستانو یو بله ستونزه چې د حاجیانو د راتګ په وخت کې رامنځته کېږي هغه د حاجي مخې ته د ډېرو کسانو ورتګ او د لارو بندېدل دي وبه ورو چې ولې ډېر کسان د حاجي مخې ته ورځي
کوم باندې موټر مو نیسي باره ورځي هغه مخته ورځي ښه خوند کوي باره له خپل اجره ولي دلته ګلام شي وزړي په موټر کې باره راولي مرکې ته خلک ورځي دوه لس ورځې پنځه لس ورځې شپږ ورځې بس ما کوم باندې زوی ورور کوم دا کوم خېش لري دا ورځي
د هلمند اوسېدونکي نقیب وایي چې حاجي ته د ښه راغلاست لپاره ورتلل ښه کار دی خو د کابل غوندې ښار کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره ده لارې بندوي
دوه درې ساعته پرې وځای سړی ولاړې لار بند دی ډېر وخت سړی تېر کړي بیا لار وریلا کې بیا د یو ځای پرې ځي بیا لار ورته بنده سي څلوېښت کسه دېرش کسه پنځوس کسه مخته ورته راځي دغه حاجي ته
د سیدا جان په باور هم حاجي ته د ډېرو کسانو ورتلل نورو عامو ښاریانو ته ستونزې پېښوي
زمونږ د سایې نه د لغمان نه یوه جنازه راغله هلته چمن وزري مخ هم بنده شو پولي مسخان هم بند شول یو ازدحام جوړ شو زه خپله په دې صحنه کې ولاړ وم نو دوه نیمې بجې وې د جنازې خلک هم په تنګ شول هلته حاجیان هم سره تکلیف شول زرده شول دلته کوم چې روغ رنځور و مریض و هغه هم راته هم په تنګ شول هم د خلکو دپاره سبب د ستونزې او مشکلاتو جوړ شول هم د حاجیان دپاره جوړ شول هم د لارویو لپاره جوړ شول یو حاجي ته خو تقریبا درې څلور ډاټسنې راځي موټر راځي ډېر شیان ورته روانې وو
قدرمنو دوستانو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو دوستانو، اوس تمثیلی ټوټه اورو. په تمثیلی ټوټه کې دغه کسانو پاکله خبرې شوې چې د کور ټول کار یو کس ته پرېږدي. په تمثیلی ټوټه کې صادق سمین غر، ستاریا مینی، سپوږمۍ او مسکا برخه اخیستي.
شنو خوری، څنګه و اختر په خیر تیر سو در باندې؟
خیر دی نصیب سخوری، خو شکر ده ښه اختر و سخ کر.
شغه جوړه وی؟
وو خو ما جوړه و ما
ولا ښه اختر خوبولستیم. ام زور دی چیره ده؟
وی هغه دی خدای را نه واخلي، هغه بیا پراته ده برستنې په ځان کش کړی ده چې ناروغه یم.
ولی خدای مکر څه ناروغي لري؟
نه پوهېږم، ټګ ماره ده خوری چې دغه نه کار وکړي زه چې پریوزي وای زه مریضه یم.
خیر
کارونه
به ډېر کړي، خو هر وار چې زه به راغلم ته به درځې ځای په اوبو کښې ولیدلې وې. شیشې پاکې که، کور پاکه، ویلۍ پرېمینځه، ټوله ورځ همدا کارونه کړي دي.
وای ترورې، څه زه ونه کړم نو څوک یې کوي؟
خو شکر دی ریس لوزګانې دي، هم شکر پیغلې دي، ته هم شکر دی. داسې نه یې زړه سوې چې کار نه سي سره تقسیم یې کوي دا کار.
بس که خورې تقسیم یې کوي. زما لورګانې مکتب ووایي، پوهنتون ووایي، که ددي مزدوري وکړي.
ولې ترورې، ټول کار په همدې دی؟
خود په همدې دی. د څه دپاره مې راوړې ده دا دونه بنډلونه چې مې پرې خرڅ کړه، هغه د څه دپاره وه؟
ګوره ترورې، دغه کار خو زمونږ کور کښې هم دی، زما خورګانې هم دي، هغه دی ورندار مې ده، ټولو دغه کار تقسیم کړی دی، ټول په یو اتفاق باندې ډېر ښه کار مخته ځي.
که دې کار ډېر نه وای کړی ولې به داسې ناروغه کېدی؟
خورې خپلم کلن کاره ده، د اختر نه مخکې دغه پنځه کوټې، فرشونه، توشک و پوښونه، شیشې، دغه ټول په خپل سر پاک کړه.
خو نو اختر و دا ملامته نه و، مجبور و چې پاکې که. که تا لورګان ته ویلی چې ورځه مرسته ورسره وکړه، کار به هېڅ نه وای. وګوره، ما هم درېیم ژندې راوستلې دي، لورګانې مې هم کار ورسره کوي، ژندې مې هم کار کوي.
دا دی، زه به دا د تاسې خبر ومنم، کار به ور تقسیم کړم، هر یوې ته به خپله برخه کار ورکړم، بیا وګورم چې څنګه کېږي.
بیا به وګورې، کار به دې ښه منظم د کور کار مخ ته ولاړ سي، نه به څوک ناروغه وي، نه به څوک ستړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام، لمنیت سره څنګه یې؟ له خپل سر سره پام کوئ، نور سر مه پسې خوږوئ. د امنیت مزه ګرانۍ او بیکارۍ وړې ده. د خبرونې په پیل کې څو مهمې خبرتیاوې واورئ.
نطاق گنگسو گل گنگس د خارورانی د مدیریت خبرتیا په خواشنۍ سره مو خبر ترلاسه کړی دی چې د کابل په ښار کې طبیعي اکسیجن د خلاصېدو په حال کې دی او کیدای شي ډېر ژر ښاریان له سابندۍ سره مخامخ شي، ځکه په ښار کې دومره زیات کاربن ډای اکساید او نور مضره ګازونه تولیدېږي چې ښار ته د اکسیجن ننوتلو ټولې لارې بندې کړې دي. نو له دې عمله ټولو ښاریانو ته خبر ورکول کېږي چې د ځان ژوندي ساتلو په خاطر دي هر تن یو د اکسیجن کپسول واخلي او په شا دي ورسره ګرځوي، تر څو خدای مکړه له سابندۍ څخه په امن کې وي. سره له دې چې کابل ښاریان یا سږي نه لري او یا یې کلري هم، نو اکسیجن ته ضرورت نه لري، کنه د کابل هوا تنفس کول د سږو له وسه وتلی کار دی. د کار پیدا کولو د ادارې خبرتیا لکه څنګه چې ایوادوال خبر دی په ایواد کې بیکاری خلک په ځان پوری ایران کړی دی او مجبور دی بیرته اماغه د جنگ کارونه پیل کړي. د کار پیدا کولو اداره له ټولو ایوادوالو څخه په محترمانه ډول هیله کوي که چیرته چاته کوم کار معلوم وي نو ډیر ژر دې دغې ادارې ته خبر ورکړي. چې کوم بېکار ایوادوال ورولیږي او په کار یې وګماري که نه غاړه به د هغه چا بنده وي چې کار ورته معلوم دی او موږ ته یې نه راښیي. ټولو ایوادوالو ته د کار موندلو په هیله. د کاري درواغو د انسجام د ادارې خبرتیا په خواشنۍ سره مو خبر ترلاسه کړی دی چې د لوړ رتبه چارواکو د بې احتیاطۍ له امله د هغوی د درواغو وعدې مخ په خلاصېدو دي او له بیا تکرارولو یې هم څه ګټه نه ترلاسه کیږي، ځکه دومره تکرار یې کړي دي چې له یوې مخې سولېدلي او نور د خلکو په غولولو کې کار نه ورکوي. نو له دې امله د درواغو جوړولو د انسجام اداره ټول ایوادوالو ته خبر ورکوي که د چا دغسې د دروغ وعدې مثلا اداري فساد به ورکم، دا کار به وکم، خوانځي او روغتونونه به جوړ کم، هغه کار به وکم، دا کار به وکم، دا پروژه به وکم او هغه پروژه به بیا سرته ورسوم، هغه کار به سرته ورسوم، زده وي ژر تر ژر دې له نوموړي ادارې سره تماس ونیسي او خپله دنده دې ترسره کړي، ځکه له نړیوالو څخه شرم دی چې چارواکي خو مو کار نه کوي چې نه کوي، خو اوسې هغه د درواغو وادي هم مخ په خلاصېدو دي. د خبرتیا او څټونه
اوس دام واوري.
د یو سلو یو کمپندوسمې ناحیې بازار له دې امله ډېر مشهور و چې پر مغازو او دوکانونو سربیره ډېرې لاسي کراچۍ به هم پکې درېدلې او خلکو به شیان پرې خرڅول، نو ځکه دغې ناحیې امیریت تر ټولو زیاته بیه درلوده او هر سړي نه شوای کولی ځان ور مقرر کړي. سره له دې چې په مقرره یې ډېرې پیسې لګېدې، خو په یو دوه میاشتو کې یې بېرته د دوکانونو او کراچیو له اخوا دېخوا ځغلولو څخه لاسته راوړي. ګلباس خان چې کله یې دغې ناحیې د امیر په حیث مقررېد، نو په ښار کې یو لوکس کور ورته وپلوره. سره له دې چې خپلوانو به ملامتاوه او ویل به یې چې ګلباس ساده سړی دی، د یوه امیریت لپاره یې خپل قیمتي کور وپلوره. خو ګلباس خان به د هر چا په ځواب کې همدغه یوه خبره کوله چې ګټه په تاوان کېږي. یو سل او یو کم پنځوسمې ناحیې ته د نوي امیر له رامقررېدو سره د دوکاندارانو او کراچۍ لرونکو په حالت کې د پام وړ بدلون راغی او په هغه پخوانیو وختونو امیرینو یې زر کره تشکرونه وویستل. تر دې چې ډېرو خو خواستو که چې دغه سیمه پرېږدي او خپل دوکانونه او کراچۍ د ښار نورو سیمو ته ولېږدوي. ګلباس خان چې د دوکاندارانو او کراچیوالانو له دې هوډه خبر شو، نو سمدستي خپل کسان را وغوښتل او مشوره یې ورسره وکړه. د مشورې په پای کې پریکړه وشوه چې باید دوکاندارانو او کراچۍ لرونکو ته ډاډ ورکړل شي او له تلو څخه راستانه کړای شي، کنه نو د ګلباس خان خو بیړۍ چوره ډوبېدله، ځکه د خپل امیریت په نامعلومه موده کې باید د پلورلي کوربه هم پیدا کړی وای او د یو بل کور اخیستلو. نو له همدې امله تر ټولو امیر صاحب ګلباس خان ورختاوه او ټینګار یې کاوه چې څوک بې ځایه نه شي. د نوي پلان له مخې تر یوې اونۍ پورې له کراچیو څخه پیسې وانخیستل شوې او ګټه یې دا شوه چې د کراچیو شمیر درې چنده شو، ان چې د موټرو لارې یې هم بندې کړې. ګلباس خان هم هره ورځ د کراچیو د زیاتېدو شمېره له ځان سره نیوله او خپلو کسانو ته یې ویل چې په هېڅ ډول د کراچیو مخنیوی ونه کړي. د دوکانونو او مغازو لپاره یې دا قانون وضع کړ چې ټولې لویې مغازې او دوکانونه دي په دوه درې برخو وویشل شي، یعنې له یوه لوی دوکان څخه د دوه یا درې واړه دوکانونه جوړ شي. ظاهراً خو دلیل دا و چې ډیرو بیکاره خلکو ته د کار زمینه برابره شي، خو په زړه کې یو بل تدبیر سنجولی و. کله چې د ګلباس خان د دغو تدبیرونو له امله د یو سلو یو کم پنځوسمې ناحیې ګڼه ګوڼه څو چنده شوه، نو د دغې ناحیې د امیریت لپاره هم نوي داوطلبان ډیر شول او دا خطر یې رامنځته کړ چې کوم نوی امیر رامقرر شي. ګلباز خان چې لکه د یوه هوښیار ښکاري دغه بې شمېره دوکانونه او کراچۍ د خپل پلان تر چال لاندې راوستلې وې، نو یو دم پې ورووت او یرغل یې پیل کړ. دا کراچۍ چپاکه او هغه چپاکه دا دکاندار ووهه او هغه دکاندار اوزې ته کش کړه. لنډه دا چې ګلباز خان په دوه درې ورځو کې د پلورلي کور پیسې هم ترلاسه کړې او په همدې اوزه کې د یو کال نورې مودې پاتې کېدو بیه یې هم وار کړه. او د عملیات په څلورمه ورځ د اوزې په کاري جلسه کې د استراري حالت د ختمېدو اعلان وکړ او ټولو ته یې د نصیحت په ډول وویل چې له دې وروسته باید له هېچا سره هم بې انصافي ونه شي، ځکه چې انصاف د عمر د اوږدوالي سبب کېږي.
خواب چې د چا زوی پیدا شو نو خوشاله بو، خو چې پیدا شي د پلار خواري دغه حال وي.
خځه په دې شاو شش خو دې تبا کړم، مو خو به درېم نیوه، دا خو مې اوس اول وار دی چې واورې ده.
په کلی کې نو واري واچ دلته خو ری واج ده. شکر او باسا چې خدای دې زوی تختن کړي.
شکر خو مې عین په ما لومړی ورځ استلای دی، خبر نه یې چې دا دومره لګښتونه او پیسې بل کومه کیږي. پیدا کول خو آسانه خبره نه ده.
زه خدای دې الک ژوند دی لري، شو شش خو یې تیرس اوس دې سنتي غم کوا.
دا غیڅ غم کوم خو الک به کوم ډاکټر ته ورولم سنت پي کی
لیونای کیګم. ام داس خپل خپلوان پی راتولیگی سایلونه پی کیگی سر د خلاص کړه.
خځه ځان مشرمه و دی کارو ته عجت نسته پریمګ د زیتی
وی داس وای واشه لگا و دانو نه پختنه وکړه. هغه بل اور چې د څنګه د گاونډي کړه ساز و دی ګونه بار و هغه د څه لپاره
د څه لپاره و خود زوی کوزه موزده پیونو زیم نو مور غخته
نه کوزه و نه واده د زوی سنتی و یاو ته چې زوی درته هیڅ نخکاری ورشه خلک وګوره چې څومره قدر دی په
خځه خې په قدر پویګم چې لوی سو بیا به مو په خلو پورې خاندي.
ډیر مرا سره غږیګه خپل ناروغه خځه یم په لاسه مالک سنتوم دغه تیارای ورته ونیسه.
توبه 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 اوس د څه شي تیارای ونیسم دا ولې ځان لیونای کړه.
دا راسه راکه دي شاو شش غوندي خپل خپلوان را ټولوم لاس رقم خواړه ورته برابروم خه ساز را ولم پس لکلو لک ګول غوندي خدای زوی نه کړی.
اورور خدای دې بچای درلویک دا غدوی خودی شی ملی په جوړ کړی ټول خلکو یې صفات کاوه.
ماما نرم ته د خاص ساز را واستلو او خوسته د خرابه
ولی خورزی گولی پا چه خرابو؟
وارو وارو ماشمانو نه دی درد دنده نغمه پکینی ولیشا او نه هم دی چین تا پترا کنم.
زر لوری خوو ده شدو ساب پیتیسو او لوره لخیر سر نومی چه وقتیش دی؟
رختیاوی ماما گوره چی پو نومی خودل که بیاده غسی خراب سندرغار را نوالی.
زو خوایم چی نوم بایی پشلمه که دو کچنگم.
او تر خو به مولش دم هم جوړ سی
خوارم از نو میلا پیدا نو چې پرې خیمو په شلام او در سما په سیبه نه ګرځي بس نور می په واس کې څه نسته لار خو مو خلاص کړم کور مو ودان.
زه غلې سورور په دو می لودي بیا ور پر خطا سو په نوم په سی د خیر چل ویشتي را روانه ده. اغه مم دغه څه مصرفونه غواړي.
او خوارم از دې سړي د پلار مو ور خطا کی.
زما ما شکر ده خدای ما غسی خایسته زوی در کړه ده وسی په مصرفونو په سیزره ما چوا.
ز د دې په خبرو په سیسر مگر زوی تاسو یو خه نوم ورته خوښ کړی میلای په ما.
اورینداری دغه ده دا خو میم شه په درز درته تیر کړه.
او خوري خدای دې بوره مکړه ام دغه تاسو خپلوان وای چې دوغم را جنجالونم په سړه سینه تیر کړه چې پرده یو خو نه راته کول.
ماما کدی ماما نه دغه بله میاش به کلیزه ونیسو.
وانجلی دا څه وایه؟
رښتیا وایي ولې هغه د بډه کاکان ګور په دوهمه میاشت کلیزه نه ونیولې. هغه هم په هوټل کې سم لکه د واده غوندې مراسمې نیولي وو.
ته راکه دا هلک راکه ته را
هلک څه کوې؟
ځمه په کوم دارالتام کې اچوم نورې پلار په مړو کې حساب کړه لیونه یم کړم. Thank you.
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، شفیق لکنخیل، ستاره امینی، مسکا سنگزی او زه یاسمین حکمت. که د خپرونې په هکله وړاندیزونه، نیوکې او مشورې لرئ په دې پتوی راولیږئ: ازادي راډیو پوسټ باکس 1411 کابل افغانستان، او ازادي راډیو پوسټ باکس 234 یونیورسټي.